کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه ساعت د مخکښ د خبرونو ته ځانګړې سوې ده چې له کابل سټوډیو څخه زموږ همکار فرشته غنی درته خبري. او مخکې تر دې چې د خبرونو ووروز فر بازار به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. په سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. د فر امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره یې وژل سو. او په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه وکتل. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وین جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبله وشته ده.
په دې کې اوو تنو وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي او موږ دوه پولیس شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشته ورسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتي چارواکو په حواله ویل سوي چې لتیرې اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې اته تنه د ماین جوړونې او غلچکي بریدونو په تور نیول سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند ویلي چې دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د فرام نتیجې راکې وای د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د فراد امنی قمندانۍ وین محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د هوایی برید تیر شپه د پرچمن او شینډن ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې سوی دی. د شغل محب خبره حافظ عبدالحق پر ځینو امنیتي پوستو په بریدونو کې ښکېل وو. د فرا امنیتي چارواکو په یو بل خبر کې ویل دي چې نن سهار په پشترود ولسوالۍ کې شپږ وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل سول. طالبانو تر اوسه پر دې پیښو هم تبصره نه ده کړې. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات سوی دی. دا د 2013 میلادي کال له جولای میاشت راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې په یو کتلي وو د امریکا او روسیې چارواکو منس په لوړ سطح لومړنۍ رسمي بحثونه دي. پومپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړوت په استازي فدریکا موګرینی د نننۍ خبرو تر پیل دمخه خبریالانو ته ویل چې تر خپل وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه
We also always believe that dialogue is the only and best way to
دا وی مشتل دغرز په دې باور لرو چې د اختلافاتو د کمولو او پسیمه کې د تاریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړاندې په کافي اندازه ډیر دی ډیالوګ تر ټولو ښه لار ده د هر ډول تاریخوالي مخه باید ونیول سي د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغ راپورت سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سو ووت او پر ایران نور بندیزونه ولکول سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده اماراتو سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي ریاض دا پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ یې د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه نوموړی وایي دغه تیل امریکا ته انتقالېدل پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی تر دې مخکې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاژ ژوندکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبل نه واوښتې د بهرنیو چارو وزارت الفجیره بندر ته نږدې د دغه حملې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د مشکوکو حمله کوونکو هویت هم نه دی افشا سوی د خبرونو پای
مخکخه خزي
سلامونه زه فرشته غنیم او داونه د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته ورسیږي هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشرته نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خوانی مرستیاله د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د خزو چارو رئیس پاتې شوی اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماسټری کړی ده او ترڅنګ کلونه د افغان خزو او ځوانانو لپاره کار کړی دی د خبرونی په لړ کې د افغاني ویان دی او د ولسی جرګې مشاوري مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو د ټلویزیون خبرونو په خواني ویان او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل شو چې د مینه منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخواني میړه جاوید لخوا وژل شوې ده تر هغه پورې چې اغلی اقمال را رسیږي او هغه ته کومه ترافیکی سونځه پیدا شوې ده نو هغه به د ټلیفون پر لیکر واخلو او د فعالیتونو په اړه به یو غږی کو هغه هغه موده چې په میدان وردګو کې کار کړی دی د افغان خزو د ستونزو او حالت د میشتو خزو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي او کار یې کړی دی هغه ته د ډیر قضیه د افغان خزو د ستونزو او د تاوتریخوالي حل کړی دي ترڅنګ د تعلیم په برخه کې هم د هغه لپاره کار کړی د سولې د عالی شورا غړي پاتې شوی ده او د سولې په برخه کې هلې ځلې کړی دي د هم وایي چې باید سولې کې د خزو ونډه په پام کې ونیول شي او هغه ته پاملرنه وشي لکه څنګه چې مو وویل د خبرونه په لړ کې د تلویزیونی خبرونه ویاندې او ولسی جرګې مشاورې مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي به هم وغږی ګوده چې ډېری کسان ته د پښتنه پیدا شوې ده چې د افغانستان په پلازمینه کې د یوې ښځې وژل کېدل او هغه ټارګټ کول ولې دومره اسانه کار وی او ولې لا هم دا ډول سنځي د خزو ترمنست کیږي او هغه هدف ټاکل کیږي او وشل کیږي ولې د دوی د مسؤلیت لپاره او هم د زکاری مسؤلیت لپاره یې کار نه دی شوی که څه هم ځینې فعالین وایي چې ځینې کارونه شوي دي خو ګټور نه وو ځینې لایحې رامنځته شوي دي او ځینې کمیټو هم تر هغه وروسته چې ځینې میرمنې په افغانستان کې وژل کیږي او فعال چیرې وي روسي بیا کمیټه کمیسیونونه رامسته کیږي خو د خلکو لوی اندېښنه دا ده چې ولی دیته په دقیقه توګه پاملرنه نه کیږي او ولی دا شمیرې لوړې سي بیا هم د ښځو د قتل کېدو او یا هم د هغوی د وژل کېدو شاهد پات کیږو. اغلی اقمال به تر څو شیبو پورې په سټوډیو کې لزان سره ولرو د هغې د فعالیتونو په اړه به وغږیږو. هغه په تیرو کې د کابل پوهنتون استاده پاتې شوې ده، د سولې عالي شورا غړې وه او همداراز د افغانستان کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خوانی مرستیاله هم و. اغلی حقمال سټوډیو ته راورسیده، ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو ته نن ستونزه پیدا شوې و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزان سره لرو.
سلام علیکم تاسو ته او د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. ستونزې شته دي، ترافیکو مشکلات
واقعا درنو اوریدونکو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ونډه واخلئ او د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909-15-13 او 0908-225-55. په دې شمیرو را سره اړیکه ونیسئ، د هر ولایت چې اړیکه نیسئ دې ته مو پام وي چې سم موقعیت غوره کړئ، تر څو موږ وکولی شو چې ستاسې غږ په سمه توګه له ځان سره ولرو. اغلی حقمل، ستاسو د فعالیتونو په اړه که څه هم ما اوریدونکو ته څه نه څه وویل، خو که چیرته تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې مو ښوونځی څنګه او چیرته ولوست، په کومو حالاتو کې، ځکه هغه میرمنو چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي خامخا له ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډېر ښه. افغانستان کې ژوند اوس بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. زه مخکې د دې نه چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، د مور نړیواله ورځ قدرمنو میندو ته، د افغانستان اتلو میندو ته مبارک ویم، او هغه میندې چې د ابادیت سره یو ځای شوي دي په هر څه دلی دي هغو ته دعا کوم. او ما ښوونځی کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تر دریو کالو پورې وروسته دوغونه، چون د ما پلار نظامی و او د هرات ولایت هلته یې دنده درلوده. بنان بیا موږ هم ولاړو هرات، او په د هرات د شیندان په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه، هلته خپلې هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه، تر څو چې انقلاب وشه. او انقلاب چې وشه بېرته راغله لو کابل ته. بیا نو واقعا د ډیرو ستونزو سمو وې، اما دغه طبعا او د ورتوب ما دغه احساس درلو چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشو متاسفانه مو پلارم بیا زندانی شو او د مو ستونزې ډیرې زیاتې شولې. او په ډیرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق، خصوصا د مور، هغه خپل زده کړو ته د مکتب سطح باندې موافقانه ادامه ورکړو، پای ته ورسو.
ډیر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې چې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته تعلیم زمینه برابر وه که نه، باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وای؟
خوشبختانه په هغه وخت کې شرایط ډیر ښه وو، شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یوه د بهترینو لیسو نه وه، چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک او ګډ زده کړې کولې په ګډو صنفو کې، او استادانو، معلمینو، ټولنې به د زده کوونکي ډیر تشویقول. او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ما د ژوند ټول مبارزه دلیل وګرځیده، هغه مغه د شپشینډن کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو، استادانو، معلمینو به موږ ډېر تشویقول. او دا باعث دی شول چې هلته با وجود دو چې زه ډېره وړه وم، اما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې وم، خو د دولسم ټولګیو سره به مې ملي سرود وې، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعار ورکوه چې ژوندی دی وي افغانستان، او تل دی وي افغانستان، ودان دی وي افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیزه وه. او همدارنګه غیر مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم جونې په ډیر شوق او علاقه مکتب ته تللې چې متاسفانه اوس هلته د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم او تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دی تر شو چې الوړې زده کړې مهم په سیاسي علوم کې تر سره کړې دي، که چیرې راته وایي دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې تر سره کړې کنه، کوم بل ځکه الوړې زده کړې اخیستې او هغه په کوم شرایطو وي؟
ما الوړې زده کړې د لیسانس په کچا په د کابل په پوهنتون کې پایل کې حقوق او سیاسي علوم پانځي کې خوشبختانه چون ډیر کوشش میکره او اول نمره مکتب نه فارغ شوم او په ډیر لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علوم پانځي ته بریالی شوم. هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وې، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناستو، درس به وې او راکټونه به راغلل د صنف مخکې به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس په شپیتم کې، اوه شپیتم کې، اته شپیتم، پنځه شپیتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وو، نو د موږ کور په خوشحال خان کې وو، د شپې به بیا مجاهدین د پغمان راتلل، هغه به خلک تهدیدول. داسې واقع شوي دي چې د شپې د موږ په منطقه کې دوه تنه، یوه مثلا د استادانو د جملې نه، یوه هم د ډاکترانو د جملو نه په شهادت رسېدلې دي، اما سهار به بیا موږ مکتب ته روانو. او یو امید به هم درلوده چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړ، دغونه هم په کادر کې فارغ شوم. او کله چې بیا وظیفه ته ولاړو ستونزې ډېرې وې. بیا د دیارلس سوه او یو اتیاوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېره علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نومونو، نغه د دې فرصت او امتیاز ورزنه خستل کېده، خصوصا په دوه نامو چې خځې حاضرې نه دي چې ولاړې شي. بل اخره وخت شو او تقریبا دوه کاله ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پوهنتون کې د علوم د سیاسي علوم په رشته کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل پوهنتون کې چې د استاد په توګه دند تر سره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره د حقوق او سیاسي علوم په پوهنځي کې؟ د سی ویل کیږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه او تکام دی.
بله متاسفانه که چیرته د پرتلک و مقایسه کو د هغو کالونو سره چې موږ محصلین وو او اوس چې موږ استادان شولو، تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% هلکان و 80% به نجونې وي، اوس برعکس 40% نجونې دي، 80% هلکان دي. او نجونې متاسفانه ډېرې متضرره شولې د جنګ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بالاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې نجونې په مخ کې یو عالم پراته پارټیک دي، موانع دي چې دوی نشي کولای لوړو زده کړې ته هغه پورې ورسي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د مو خویندې وکولای شي چې په مساعدو مایی شرایطو که خپل لوړ زده کړې تر سره کړي.
بله، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو ویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي او نامني هلته زخته زیاته وه، ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګېدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی، د ستونزه څه ده؟
خب په هغه وخت کې چې پشپک شپیتم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه دغسې هغه په تناسب د زمان د داسو کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلودله. یعنی
یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ بلی، زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ.
سلام
مهرباني، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟
جنت الباكاين لكندهار
شهر رسول باچا
او خورقي خورم
نمو پسام متوگا ما وانا خيست مهرباني
جنت الباكاين لكندهار من منيت انقلام
خير اغلي خبروني تا كما پختنا دي درلودا
نن خديره مهمه ورز تاس مهمه دان المانيه مهمه خبر واخسره وانت مو روز مباركي طول ملك طول من سنبارك زيدي كل دي ولادي بتكار بتكار كل دي مو دي روز مخسنلرم دي باي دي مو روز مالي مانت دي فوتو وراز دكا دي تلا مختي تاكلي مو روز دا شو دورات سماع على ريا داغا مو روز باي دور مالي
مهرباني
دي المانيه تن دي ستو بتاس ميني وانجل تباريك خبر وكلي تبابو تنشتا غني من السوق دي لغانكي تبابو دا مروعة كمال دي السوق دي لغانكي زلتني ذاكلي فيو داس بمعنى دي باي خپل امکاري پیروزي ازي وره یا څه دي معنا دي چې ما څه پاتې د غیر کته ګوران دي چې ما دي څه دي معنا راکته چې نور سره لیکنيس
چنده اوسه باید وایم چې په افغانستان کې د مور ورځ د جوزا په میاشت کې راځي چې هغه وخت به بیا ول منزل شي څنګه خبرونه به هم ورته ولرو خو پاتې شو د مینې منګل موضوع چې د تلویزیونی خبرونو په خوانی وایاند او د ولسی جرګې فرهنګي چارو کمیسون سلاکار مینې منګل د شان می پورس په کابل کې نامعلوم کسانو وژل د مینې منګل مور کوي چې لورې د پخوانی میډه جاوید له خو وژل شوی دی پښتني ته به هم را شو چې ولې په افغانستان کې د افغانستان په پلازمینه کې و میرمن ټارګټ کیږي تر څو د خو په ځای پرتوی عاملین په تیخته بریالي کی خو لوبړې به دې سره شو چې ځواب تکمیل شي دا چې د اوس په پارتله ولې په خوا د نجونو شمیر په پهنتونونو کې زیات او اوس کم دی
ما مخکې هم عرض وکړو په هغه وخت په شپږ کال کې چې کلمو محصلین وو دوغه مخکې کالو کې د معرف نه په کافي اندازه باندې چونه فارغ شوی او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و جنگ نه و جګړه نه و خصوصا کده انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو او بل دا چې په هغه وخت کې به الکان زیاتره د عسکری خدمت ته بول کېدل چونه وخت عسکری د اساس د قانون باندې اجباری و او هغه ځوانان چې دوی د اتلس کلنۍ سن تکمیل کړای و باید د مکلفیت دوره یې تیر کړی وای د عسکری بنا ان هغه الکان به چې دوی وتوانه د کانکور په ازموینه کې بریالي شي غو وکولای شول په درس وي اما هغه ځوانان به چې دوی ونه توانه دل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي هغه به په اتل عسکری وای کړل او رسد عسکری نه به بیرتل یعنی بیا هم رتل پانتون ته چانس لودا دا په شرایطو باندې فرق یم متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورستر بل جګړه نور هم تودیږي وضعیت خرابېږي امنیت اجتماعي ټولنیز مسونیت او امنیت فاميلي مسونیت او امنیت فردي مسونیت او امنیت متاسفانه ورستر بل په بهتر شرایط او حالت کې واقع کیږي دغه خاطر نن متاسفانه د جنونو حضور په پانتونونو کې کم دی
تاسو یو موده په میدان ورتګو کې هم کار کړی دی که چیرې د هغه پاړو وای څو وخت هلته د خزو چارو رئیس پات شوی او څو وخت مو د سولې عالی شورا سره کار کړی
زه په دیار لاسو او څلور اتیاوم کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینه د تاریخ خزو چارو ریاست ته بل اخره الته مقرره شوم پنج د خزو د چارو رئیس البته پانتون دند مه هم ورسه په حفظ د حقوق کډری باندې درلودل او تر سره کول مې تر څلور کالو پورې مه هلته دند تر سره کړ
یو اړ خبر واخلو مهرباني
هم خورې ما د پکتیا ولایت نه
مهرباني وکي
سلامونه کوم تاسو رادیو زده رادیو فرکوونو کا ورځون کو تا او هغه ته اکمل سره ته سلام کوم او ټول خوان جوړونو ته سلام کوم دروم برکو ته وایم زه اکمل سره نه پښتنه ده چې دا چې په کمیشن کې واز دې جواب درا کې چې زموږ پرای باندې سره کم سودا او شاو سره کم ته نه ته لاړل ته انتخاباته بحران څنګه لاړو کریشه دوی مجرمان نظام ته باید اکمل ونه وای په میډیا خبرو ونه کی کدا سی وی چې دا رائے باندې سودا نه وی شوی رای بخاره به شوی نیوی ورز مر انتخاباتو در نزل در خلق کل زمان با تقریب شوال یا با ایس کل افغانان انتخاباتو در پارا زرخ نکی حکمال در پکتیا ولایت ستاس ورور خدای پامان
دیر منانا زه هم راتلم حمدی ته چې تاسو ایو موده د ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون کې کار کړی دی، په تیر ټاکنو کې د خوځ ونډمو څومره درته هیله بخون کې و او کوم موضوع چې د غوریدون کې یاد کړه دا څومره تر سترګو کې ده؟
د پټیرو ټاکنو کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د خوځ وندا خوا نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې، اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغیز او تاثیرات لري هلته یې هم درلوده ده. او ټاکنې او انتخابات دغه سې یوه موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ستونزمنه ده. مثلا تاسو په ترکیه کې انتخابات ولیدل چې څو ورځې ته مخ تر سره شول، په داسې یو هیواد کې لکه ترکیه کې انتخابات دوهم دور ته ولاړل، یا په هند کې چې دغه اوس موږ انتخابات ګورو چې تر سره کیږي، دغه هغه هیوادونه دي چې نسبت د افغانستان ته ډیر پرمختللي دي. په انتخاباتو کې دومره ستونزې چې پیدا شوې دا صرف د کمیسیونو پړه نه وه. موږ په انتخاباتو کې تقریبا شپږ اوه شریکان لرو چې یو دوغو مهمو شریکانو نه په خپله نوماند او رای ورکوونکي دي، او اکثریت ځایو کې چې ستونزې جوړې شوې او ستونزې منځته راغلې، یا د نوماندانو د خانوې او یا هم د رای ورکوونکو د خانوې، ځکه دوی په عظمي حد کوشش کا چې هغه کسان چې دوی د خوښې وړ دي هغو ته جلن وکا، تقلب وکا، حتی جرم هم ترسره کړي. او متاسفانه هغه کسان چې دوی ځانونه هم نوماند کړي و، چون په افغانستان کې متاسفانه داسې کسان هم نوماند چې د سیاست او د حقوقو په الفبا باندې هم نه پوهېدل، ځکه موږ ته برتل ډېر هم سره کار ورسره درلود او دوی ته به م کتابونه خستمول چې حداقل هغه خپل مسیر به یې پیدا کړ. بلې خانه حکومت و، چې حکومت هم د ډېرو ستونزو سره مخ و. مثلا امنیتي وضعیت، د امنیت تامین د حکومت وظیفه و، د انتخاباتي مواد و انتقال د حکومت وظیفه و، مثلا اقتصادي مسایل دغه پولي مسایل د حکومت وظیفه. انتخاباتی کمیسیونونه صرف مجریان و، مثلا بین المللی ټولنه چې متاسفانه په اوغو شکل چې دی باید همکاری کری و یوی نکرله. نو دلته بیا هم زد حقمال رور نملامت هم دی، فقط فکر که چه دوه کمیسیونونه مسئول و، اما نموگ اوه انتخاباتی شریکان در لودل چه اغا حکومت و اغا نماندان و اغا رای ورکون که و اغا سیاسی گندونه و اغا دواره کمیسیونونه ده انتخاباتی و. اوزه چه نن میدیا که حضور لرم او په لور آواز او اوچت سر باندې غږیږم، دغه د ما د ثبوت او سرګندوینه کوي چې زه واقعا حقمال یم او دغه تخلص مې بې ځایه نه دی انتخاب کړی. او د موږ هغه دوستان هم چې دي، که چیرته څوک اسناد لري، که چیرته څوک اسناد لري په ما باندې یا ما په نور همکارانو باندې، مهرباني وکړه سرانوالۍ ته دیوار کې سرانوالۍ یو عمومي اعلان هم خلکو ته کړی دی چې راوړی په دو خلکو چې هر سند لري، نن آدرس واضح دی. اقمال ورور هم که څه سند ثبوت لري په شکه ده که په کمیسیونونو باندې، د کمیسیونونو په کمیشنرانو باندې، خصوصا په خانیو باندې، په کارمندانو باندې مهرباني دی وکړه. کابل کې سرانوالۍ ته نشي ورکولای، د پکتیا ولایت سرانوالۍ ته دیوار کې، تر څو چې هر څوک چې هر خیانت او جنایت نهایت په افغانستان کې د انتخاباتو سره کړی دی هغه محاکمه شي. اما ای کاش که دلته کله چې کمیسیونو کمیشنران سرانوالۍ ته معرفي شوي وای، علل سویه څېړنه شوي وای، علل سویه تحقیق شوی وای، هم د حکومت نه، هم د امنیتي چارواکو نه، هم د تذکرو د احصایې د ادارې نه، او هم هغه دوستان چې دی هغه واخستل، دغه دستګاه بایومتریک واخستل، کاش که چې دغه ټول تحقیق تر غوښتل شوی وای، تر څو چې ملامت سلامت معلوم وای او خلک بیا پوه شوي وای چې ګناه د چا ده. اوس متاسفانه چې ټول په پټو سترګو روان دي، فقط سترګې پټې کړي دي، خوله یوازې دي، ازادي بیان ده، هر څه چې وي هغه وي.
بله، تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نه شوی کولای زیات شمېر ښځو په ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي، یا هم په ځینو ولایاتو کې خځې ټاکنو ته ونه درېدي؟ له کابل او ځینو نورو ښارونو خځې ورغلي او هغو ولایتونو کې نوماندې شوې، دا ستونزه څه وه؟
د ډیر بریده خوده بیار چی اغا امنیتی ستونزو تا متاسفانه نه همکاره تا او دا چه خزه دا پوغ شکل چه ناری نه لاس رسای لیری خزه نه لیری امکانات و فرصتونو تا دوغو پوغ او دا چه دده اغا فیزیکی امنیت مسئول نوا دده پخاطر دویونه شوی کوله یا ده بله خانه هغه تذکری چې د احسایه ریاست خانه توزیع شو تاسو ولیدل چې په خپل نوماندانو ته کندې ورکول شوی وایو حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوک نه خلکو عکسونه اخیستي او حتی د هندي هنرمندانو د پاکستانی هنرمندانو د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګېدل د ټولو اکاسخانو نه د عکسونه ټول کړل نو دغه کړکې چې بحران چې جوړیږي کاش کې چې داسې په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای د خزو د نګړون او فعال نه حضور غستون زبه هم معلومه شوی و چې خځه ولې په مختلفو په مختلفو اشکال وباندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې رزي چې بل اخره د خپل اجرات له لاس اور کوي او نشي کولای چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولای.
بله ایواړی خبره واخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. څوک یې لکم زی څخه؟
نیاز محمد له کابل نه.
نیاز محمد لکه بل مهرباني
اکمل صاحب نه یو پښتون د داخله شایعات کوي پرواګان کوي رښتیا د څومره دا واقعیت شي ولدا سرینا هوټل کې دا یو کوي تنظیم شي دا څنګه کې شان چې جوړي وایا ول تذکری په دیوالو باندې جوړ کړی ول را ډول ویلې ویلې دا د کمیشن دومره تقلق کړی دا 2% د 2% دغه تقلق ګورم
غلی اقبال د غلی نیاز محمد پښتنه مو واخیسته هدف مو؟
نه بله متاسفانه چې و مم خسته او زړه مې هم ډیر دردیږي خو بیا هم د مو قدرمن خاریان او هوادوال حق لري چې پښتنه وکړي کله ځیر شو د تذکرو توزیع د کمیسونو دنده نه وه د تذکرې توزیع د تذکرو توزیع د احصایه د ریاست د تذکرو د ویش د اداره دنده وه او کاملا زده منم چې په زرګونو او لکو باندې جلی تذکرې جوړې شولې خصوصا چې کنده د سایه د ریاست د خانه په خپل نوماندانو ته ورکول کېدلې هغه به ولاړل په واز دو چې یو همکاري وکړي په کلیو په باندې کې هغه مستحق او کسانو ته تذکرې توزیع کړي چې غوته هم یو اسانتیا دی به ولاړل په کورو کې په مکتبو کې به کېناستل او هغه عکسونه به چې هر ځای کړي وو په یعنی یو نفر ته شل تذکرې مغه شوي په مختلفو عکسونو باندې په مختلفو شکلونو باندې د نه انده واقعیت لري اما د کمیسونو دنده نه و او مسولیت هم د کمیسونو په غاړه
به هم دې تر ازو چې په لری پرتو سیمو کې په یو شمیر ولایتو کې د هغه ولایت خزي ټاکنو ته ونه درې دي تاسو فکر نه کوئ چې د خلکو ذهنیت د کارت آماده نه دی د خلکو ذهنیت د کارت آماده نه وو او که خزو په دغه ولایتونو کې ظرفیت نه درلودو چې دوی ټاکنو ته ودرېږي او نوماند شي
اول خو دا سه ولایت ځان په یاد منه دی چې په وګه کې د خځې نوې درې دلې انتخاباتو ته ټاکنه
ته ټاکنه ته درې دلې خود له نور ولایتو یا له خارونو ورغلي د هغه سیمه خلک
هم په دوه ورغه کې و هم په خپل د سیمه د ولایتو خځې وي او هم د خارونو نه باز خويند تللې وي او دا د قانون په اساس باندې هیڅ مشکل نه لري د افغانستان په اساسي قانون کې د انتخاباتو په قانون کې غلي دي چې هر افغانستان کا هر افغان کولای شي د افغانستان په هر غوښه کې په هر ولایت کې دوی ځانونه نوماند کې په شرط د دوه چغه شرایط تکمیل کړي وي بنا ان دغه د یو خزه حق دی په حیز دی وتاب په حیز دی خوري چې مثلا زکولای شم لور شم هرات ځان کاندید کوم ځکه چې زه حتمان په دې باندې باور لرم چې په هرات کې زه یو نفوذ لرم زه داسې کسان لرم چې هلته د مملاتړ وکي او ما حمایت کی تش په نامه هیڅوک هم هیڅ ولایت نه دی او ځان نه نوماندی وي که زه حق نه یو دی زه خوشاله یم چې استفاده یې کړی دا او په خپل حق باندې پوه شوی دی
یو موده چې مو په میدان ورته کې کار کړی دی هلته د خزو په دولتي ادارو کې د خزو وانډه څنګه ارزوي ایو اړ کې پر وخت لو رسته به دی پښتني تراشو مهرباني
او
مهرباني څوک یې لکم زی څخه
شم سلام الله
شمسولا مهربانی وکي
ګران کوم خوڅ کوم شرایط په تنې څه څه ټول څه کړې ته وته کړې باندې فلوف لیبه واره خل کولرای کوله دا واڅه چې دی ملامت نه دي کوم کنيشن جوړې ملامت نه دي خو کوم خلک چې ستنه کوي چې دا څه کنيشن ملامت یا کنيشن هیڅ خبره په هغه کې نشته کله نه خور څنګه خبرې وکړي هغه رښتیا دي پرې وته څه را باندې خالص ولس وار لا ماولې د خلکو کړي دا رقم چې دا ټول وختي ځکه نه فور اشاره او کړم دا سری موږ کوم ورن چې دا زمونه د ونه پښته صحیح لار نه لري
ډیر مننه کوم ودان رب شو میدان ورتګو کې د په دولتي ادارو کې د خزو وانډ څنګه ارزوبې ورسته کې خښوي دا که هغه وخت کې چې تاسو د خزو چرورې سوي هغه وخت وانډ د خزو خوا
میدان ورتګو لاته یو متفاوت ولایت دی خصوصا د جغرافیا د لحاظ کابل پلازمینې ته ډیر نږدې پروت دی یو مثلا بل د ولایت مرکز چې دی په د ولسوالی ته چې د کابل یو ولسوالی ده تقریبا 25 کیلومتره د کابل کې ده په خپل مرکز دی ولایت او د بل خانه هغه زده کوونکي چې خزینه زده کوونکي چې ده هغه نفارغي ده ولایت ځایونه عاجل رسی مرکز کې او ځکه مرکز ډیر نږدې دی رسی مرکز سره ډیر نږدې ده بنان د ننجونې چې فارغي ټول رسی مرکز ته انکه پانتون که کار هر شای چې غاړي ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه ځکه هلته د ښځو رنګ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنګ خصوصا نه وخت ډیر کم رنګ و با وجود دوی چې موږ ډیر کوشش کا چې وکولای شو ښځې تشویق هلته به چې ښځې بیا زر شو به امکانات نه ورته مثلا د دولتي د مامورین او موټر نه درلودل چې د بوزي وراولي سخت دی به ښځې ته ځکه خپل ولایت کې امکان نه درلو نو امنی زیاته ده نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دي او د کابل نه هم چې خوینده بتله ډیر په ستونزې مشکلات وباندې بتله دغه باید دې شي ویلي چې متاسفانه الته د خزو حضور دومره پر رنگ نه وي اما اوس بیا هم خوشی ویلي زه هیله من دایم چې نور هم هغه خوینده چې الته د مکتبونه فارغي او سالته خصوصي پانتونونه هم شته دارالمعلمینونه هم شته دي مال تخپل زده کړی وو کې او مال ته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
درلوده د ديار لاسه او څلورات یوم نه ته د تقریبا اته اتیاوم پورې مهال ته دند تر سره کړله د مال ته کوشش وکړ چې ډېر ته بوشه کنه وکم مثلا زه به د کابل چې تللم په خپل به مې درایو کا ته ولایت پورې ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به مې هم خپل درایو کا یعنی دی وختل مې چې او دغه د خځې په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخره باید تغییر وکا او خلک په خځه باندې باور پیدا کا اطمینان په وکړه ده هم یو نارینه غونډه یو انسان ده توانمندی لري استعداد لري او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر او افغان په سیر لکه یو نارینه غونډه ولو بیوی
د میدان ورتګو ولسوالۍ ته ډیر کله نارینه موټر چلون کی زړه نه خکوي چې ولاړ شي تاسو چې په خپل موټر چلو آی تاسو ستون زنه و پیښ شوی
نه کله چې هغه د خلکو په سیر ژوند وکي او د دوی په سیر وو سه بیا پرته د دې ملاتړ نه سړی کیږي زه په داسې شکل او حالت کې هلته نتلم چې بیگانه احساس شم د خلکو سره همیشه مې کوشش کړ چې د معرف سره د ښځو چارو د ریاست د خانزم راسته وکم د حج او اوقاف د ریاست سره د ښځو چارو د ریاست د طریق هم راسته وشي او ډیر کار هم چې کړی وم دوه دوه ریاستو ته وو وجود خپل ریاستونه درلودل ولې ډیر کار موږ د ښځو چارو ریاست ورسره کړی و ځکه چې موږ چې دغه د دې ارتباطات باور اعتماد په ښځو زیات شي او په کور کې هم د اړیکه د فامیل د غړو ترڅنګ نور هم نږدې کو بنان ما څلور کلنه دوره چې د ښځو چارو پر ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم او ټول هغه کسان چې ما پیژنې او تم کار کړی دی هغه حقوق ته هم معلومه ده نه یعنی یو تغییرم را وسته چې نه نال تفاضل د خدای د ښځو تعداد زیات شوی دی
ډیره ښه خبره ده او که چیرې د هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشري یاستئ هغه په کومه برخه کې کار کوي کار په اهداف په کومه برخه کې دی
د ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندویون په نامه یادېده، بیا د دې په خاطر چې لږ تخنیکي ستونزې وې بلاخره لکه چې د نوم نه معلومه ده د مؤسسه چې ده د ولسواکۍ په خاطر کار کوي، او په ټولو انتخاباتو کې همیشه هڅه د موږ ده چې نه پروژه‌ای بلکې اساسي او بنیادي په خپل خواخه رضاکارانه کارونه د ښځو د تشویق په خاطر وکړو چې د مثلا کارت واخلي، تذکره واخلي، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، حضور پیدا کړي، هم د رای ورکوونکو په توګه او هم د نوماند په توګه باندې، او بالاخره د موږ مؤسسه چې دا تقریبا نوي پنځه نوي زره رضاکارانه غړي لري، د دونه هم اکثریت د دوی ورزي رای ورکوي او ډېر نوماندان پکې دي چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم شکل بیا د خویندې په خپل منځ کې یو بل حمایه کوي، او د دې طریقه مو هغه خپل غړي چې ولایتي شوراګانو ته ولسی جرګې ته نوماندې کړي دي اکثریت د دوی بریالي شوي دي، ځکه نوي پنځه نوي زره غړي نور چې دي دغه په مستقیم او غیر مستقیم شکل د حمایت کړي دي، رای ورته ورکړي ده. بنان د مو هدف د دوه نهاد چې دی فقط د ولسواکۍ ملاتړ دی، د ولسواکۍ پیاوړتیا ده.
مهرباني وکړئ څوک له
کوم ځای څخه؟ دا د ملمنی خور څه ده په دغه دینی بخش یم یلم کړی دی کیا زدا کړی کړی کیا
نو مراته ونه ویلې
با ودین د بلغه سوالات بلم ولې خوځه
کوروته تاسو په دینی برخه کې هم زده کړی کړی کچې
دینی برخه کې خطوغه ها چې مسلمان ته ایجابي وی کړی میډیا ما مخ کې هم چې ما حقوق او سیاسي علوم کې لیسانس کړو، ماستر په سیاسي علوم کې هم ماستر کړی ده،
او د حقوق یو برخه
نو بله ورور د مهرباني او خپل پښتنه د مطرح کې
اړیکه یې پرې شوای، او همدا پوښتنې وه چې په دینی برخه کې مو زده کړې کړي او که نه، او د حقوقي یوه برخه دینی زده کړې او ثقافت هم دي. په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیوني ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره وه، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوي دي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسې نظر ولرو، خو بیا به هم یوه اړیکه راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ بلی
پریشتجانی خود پستا و استاسو درنی نلمانی تا سلامونه.
علیکم سلام، فکر کنم که غلی پشتون
نو دا جوزی جان سرساز دا اینی هم که کاری سیپ
مهربانی وکی
تشکر خوری دیر شم وزو دا و دیر شم یلمانم دا اخمن خور پیم پوستان داده چی پا آینده چی سمرا غالی چی بیل سیاست بیل دی چی سیاست دنگی او شوزو ته خدمت وکي، او ته یو مظلوم کشر دی، او بل پښتنه می داد تاسو په پانتن کې نه مخبر سونه وای د شهید د وخت د هغه استادانو د وستاجي وستنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني، د هغه تدریسو د وستنی تدریسو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني، کله ویني څه توپیر دی.
ډیره مننه ښاغلی پښتون، او مهرباني وکي هغه له حق مال دا چې په خو وختونو کې استادانو چکم درس ورکاو تاسو ته هغه درس د اوسنی تدریس سره څه فرق کوي؟
اول خو مخکې د دوه سوال یو بل جزم درلوده، او هغه دا چې پرته د سیاست د ارسن نور خدمت بل زه خوشبختانه چې په ټولنیز ارسا کې هم ډیره فعاله او اقتصادي ارسا کې مې هم یو سرمایه گذاری میکړی، او مخکې خو کله چې کمیسون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په حقوق پاله د تعلیق کې راوستل، ځکه چې قانونا مو حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو، او په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې په دوه ټولو کې ما فعالیت کړی دی، او همیشه ژمنه متحد یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي ښځو ته باید خدمت وشي، اما دو غځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی، یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته چې هغه د سیاست نه وتلي وي، که اقتصاد هم ولاړ شو هلته هم سیاست دی، که مثلا طبابت ولاړ شو هم سیاست دی، او که اجتماع ته راشو خو سر و سر ټول سیاست دی، بنان د سیاست نه موږ ګریز نه لرو، اما ښه به دا وي چې متحد واوسو، ژمنه وکړو چې که په هر برخه کې وو صادقانه باید ولست کار وکړي، خصوصا خزو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري. او بل برا شوه ته چې تفاوت د تدریس، تفاوت د استادانو، تفاوت تابنشته ده، نه تنها په تدریس کې، نه تنها په پانتونو کې، نه تنها په استادانو کې، بلکې د ژوند په ټول ارسو کې وو ګورو چې تفاوت غلای دی، په امنیت کې، په اقتصاد کې. نو د هیلمان د اوس شتدي مختلف استادان دي، هم پوغو وخت او هم شتدي چې هغه خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت او واسي کوشش وکړي خپل شاګردان ته تدریس وکړي. بنان د کیفی لحاظ اوس خدي تقریبا نسبت سابقه ته ځکه چې وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه و، ماستری او مثلا دکترا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون افغانستان کې د امکانات موجود دي.
بله ترنو ورتون کو په د خبرو پدی د خبرونی پدی برخه کې د افغاني ویان دی ولسی جرګې مشاورې منی منګال د وشل کېدو په څرنګوالي هم غوړ وغږی کو. هغه د شنبه په ورځ د نامعلوم کسانو لخوا وشل شو او موري زاکوي چې میر جاوید لخوا وشل شوی. او خو بیا د خزو حقونو فعال او د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون د دغه مشاورې وشل کېدل مرموزه وجنه بولی او وای پراخ خبرګونونه هم درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت ویلی دی چې بای په خپل ټویټر یې لیکلی چې د مینی منګال او ټول ژورنالستانو کار د دغه هیواد راتلونکو د بریا لپاره مهم دی او باید ژورنالستان خوندي کړی شي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو مینی منګال زړهوره ژورنالیست بللی او ویلی دی چې هغه د خزو او نجونو مدافع و. خغلی ترودو دا هم ویلی چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګال فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیام وزیر نرګس نهان بیا په خپل ټویټر لیکلی چې د اطلاعات او فرهنګ له وزیر حسینه صافی او د امنیت شورا لمرستیال شهرزاد اکبر سره په ګډه د هغو خزو د امنیت خوندي کولو لپاره د وی تګلاري پر جوړول هوکړه وکړه چې له خطر سره مخ وي. همدارز لوی صالح د تاوتری د خزو پر وړاندې د تاوتری خوالي د مخنیوي کمیسیون هم ویلي چې د غلی منګل د وژل کېدو د قضیه باید جدي ارزونه وشي. غوړم اغلی حقمل څخه وپوښتم چې ولې په افغانستان کې د یو هیواد په پلازمینه کې یو میرمن وژل کېږي تر څو دقیقو هم په هغه ځای پرته وي او عاملین یې په تیښته بریالی کېږي.
متاسفانه تو هغو کچه چیزه معلومات لرم خدای بخیل او شهید مینا منگل ده کورانی تاوتری خوالی قربانی شوه. لکه څنګه چیزه معلومات لرم مینا منگل پرته ده دینه چه رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شوی و او هغو نگوختل ده هغو شخص چه بالاخره دای ارتوار کری و واده و که او ده اغا اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورنه یا که لکه دی مینه منگل کورنه وجود لری یا شته دی بناهنده جدی توجه و کار تا ضرورت لری او دخپل دی کورنه یا پاملرین تا ضرورت لری چه پا اوزنی اثر که پا یو اشتما پیرهی که خصوصا دا چه مو بتاس الحمدلله مسلمانان یا پا اسلام که دی خزی رضایت دا شرط دی باید په زور و اجباری نکاو نشی. بنان دی مسئله تا باید دی توجه و کاتر سو چه حد اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پوران دی دی تاوتری خوال مخنی ولی وی او دست قربانیان و نل رو بالاخره کمینه منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا همه امنیتی سونزه چه موگ دی افغانستان پا پلازمینه که دومر امنیت نل رو او امنیت مخوندی نده چه حد اقل دی یو کارمند یا دی جورنالست یا دی استاد یا دی متعلم و زدکون که پتوگه پا رامه او مسونیه ده کور اووزو او تخپل لدزای ورسو برتا کور دراشو.
بله.
هیلا میده ده چه حکومت و امنیتی چارواکی هم به ده اروان بانده جدی توجه بود.
یو بلا موضوع چه ده مینه منگل دمرین و روسته مور ورته اشاره کردی حقا داده چه بلوی سرنوالی که هم دوی تا توجه نده شوی او دوی ویلی دی چه لوی سرنوالی تای عریضه کردی و خود سرنوالانون دو دوی غگوانه وری دو مقابل لوری ده پیسو پا بدل که خوشی کرد. سمره لوی سرنوالی پا دی که گرمه بولی؟
متاسفانه دا ستونزې شته دي په کل کې یا په ټوله کې سړی نشي ویلی چې په ټوله سارانولۍ باندې ادا وکړه. اما متاسفانه چې د افغانستان په عدلي او قضایي اداراتو کې دغه ستونز او مشکل ډېر زیات دي چې هلته متاسفانه پیسې او زور تر هغو بریده چې حق او عدالت او قانون باید تاثیر گذاره وي او مثلا حاکمیت ولري او تطبیق شي. توغو په لوړه کچه باندې پیسې زور او دغه مسایل هلته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دو ارتباط زه د مینې منګل د مور ادعا نه رده و متاسفانه دغه ستونزې شته دي. اما د ما په نظر د مینې منګل مور ډېره مقصره ده.
په څه باندې؟
په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباري واده شوله دلیل یې مور و.
یعنی کورنۍ په افغانستان کې د اجباري ودونو لوی ګرامي دي؟
یقینا بله بالکل. او دغه جمله نه د مینا منګل مور و چې ما یو ویډیو هم ولیدله چې د عدالت غوښتنه کوله. اما ای کاش کې په هغه وخت چې مینا منګل ژوندۍ و د ورته عدالت ورکړای وای، د ورته رس وزولای وای، او خپل با استعداد د شاعر او ادیب او لیکونکي لوري داسې چاته نه وای ورکړی چې د نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی و چې افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونی چلند کیږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
ته هو ځکه دا مسله چې د مینا منګل موضوع ته که مثلا ارتباط ورکو، مینا منګل چون په زور واده شوی و بیا د خسرګنې دا په زور بولی و پکتیا ته په زور یې بولی و، اما واده کړی و، ما په اجباري واده شوې به په زور بولې و. اول تای وایلی و ټکولې و به کله چې بیرته بعض مصلح کسانو د دې هغه ستونزه حل کړې و دای بیرته کابل ته راستلې و. بیا با دوغو مینا منګل زی و ساران ولې کې دا ادعا کوي چې دا په اصطلاح اختطاف شوې و. په داسې حال کې چې دغه اختطاف مثلا نه و یا نه ده، هغه واده شوې و، مېړه خواهند یې دا بولې و، څه پر ازاد څه په زور یې بولې و. بناً دا هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې افغانستان په سارانوالی که متاسفانه دوی اول خپل استقلال نلیری چه دی وکولی شی مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکا، دی همیشه د دوگونی چلند کوي او په دوگونی چلند که هم بیا تصمیم او دی پریکړه د هغو په هغو خانده چه اغا یا زور ولری، اغا یا پیسی ولری، اغا قوت ولری او قدرت ولری. متاسفانه چې په اساس د حق، عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلي او قضایي مراجعو کې پریکړه نه کیږي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې په مستقله توګه پریکړه نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي؟
اول خود اوس دغه د دې ادم د استقلال شته بیلابیل برخې لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکی استقلال په اساس د تکتنه وکړو، په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی. کوغو جمله کې عدلی او قضایی برخه هم رسی، سارانوالی هم رسی. مثلا که سیاسي مسائل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مثلا، دلته همیشه محکمه او هم سارانوالی البته قانون ته نگوری، اثباتیه اسناد و مدارک و شواهد ته نگوری، د غوګونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي، دې ته فشار لاندې دی، دې مجبور دي د خاطر چې خپل چوکۍ وساتي، دې په خاطر چې د مشرانو هغه تبع وساتي، هم په موږ شکل عمل کوي چې ورته ویل کیږي او دیکتي کیږي. او په نورو حقوقي مسایلو کې مثلا د ښځو په مسایلو کې دلته په افغانستان کې نه تنها په قضا او سارانوالی کې، نه تنها په عدلي او قضایي ارګانونو کې، په ټوله کې فساد حاکم دی. او دا فساد متاسفانه باعث دې شوی دی چې هر څه پیسې وکي، هر څه زور وکي، هر څه زر وکي، او هغه اساسي حقونه، قوانین چې مثلا قانون وګوري، قانون د کومې کچې نه تپ خولاندې کیږي. نو کله چې قانون د افغانستان کې دوه اولین ردو او رهبران د تاریخ د خولاندې کیږي، نو بیا به موږ د سارانوالی او د قضا نه څه ګیله وکړو؟ متاسفانه دلته ټول که حکومت ده که قضا ده که ساران ولی ده که مقننه قوه ده که اجرای قوه ده طول په متناسب شکل یو ده بل سره قرار لري. موږ نشو کولای توقع ولرو چې و ډیره فوق العاده ساران ولی لوی ساران ولی ولرو په داسې حال کې چې مثلا قوه ده قضایم ډیره بیکاره وی یا ډیره فاسده وی. ده په اساس ده دو حاکم وضعیت افغانستان په اساس ده او فساد چې متاسفانه په افغانستان که حاکم ده ده به سواده که چه دیر لور ده اقتصادی فقر دیر لور ده اکثریت خلق 50% اش 50% خلق د فقر خط لاندې ژوند کړی. نو په داسې یو حالت کې ناشونی ده او ناممکن ده چې دوه ادارونه موږ تاسو دوه توقع وکړو. ولی باید اصلاح شي او دا اصلاح فقط په ولس باندې رتی په خلکو باندې نه په حکومت باندې.
بله یو بل ستونزه هم چې باید ورته اشاره وکړو هغه دا چې د مینه کابل کې د مینی منګل تر وژنې وروسته دغه وضعیت د نورو ښځو نورو فعالو ښځو پر ژوند څومره اغیزه کوي، پر کار او فعالیت یې څومره اغیزه کولی شي؟
متاسفانه کاملا منفی اغیزه کړي، ځکه چې همدغه اوس احساس کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې په ډاډه زړه د کوره ووځي، خصوصا هغه خویندې چې دوی د فامیلي تاوتریخوالی سمواجې دي، هغه خویندې چې دوی بیرون د کوره دوی دندې لري، وظیفې ترسره کوي. امنیت د امنیت نشتون، د هغه مختلف تاوتریخوالونه او خشونت چې په ټولنه کې حاکم دی، دغه د یوې خانه د ښځو د تشویش سبب کیږي، او د بلې خانه هغو کسانو ته چې مثلا یوه بهانه خزی تلاتوی، یوه بهانه که زوتا جوروی، اوغو تا یوه برعکس باعث دوغو ده تشویق و ده جرعت گرزی. مثلا که واقعا ده مین منگل پخانی خواند په دې توانند لای چې مینا منګل مړ کونو، بل هر یو داسې خواند یا د ژوند ملګری چې هغه په مختلف اشکالو د خپل میرمنې سره یا د نورو ښځو سره مشکل لري، هغه ډیر جرأت پیدا کوي. متاسفانه په دې توګه ساته د جرایم او ساده د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې نور هم چتیږي. بنان حد اقل مربوطه مسئول اداره باید کوشش وکړي چې دغه وضعیت په یو شکل باید کنټرول کړي.
یوه بل موضوع چې په افغانستان کې وجود لري هغه دا ده چې تر طلاق وروسته زیاتره ښځې تهدید کیږي، تښتول کیږي. ولې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې ښځې تر طلاق وروسته ولې آزاد نه دي؟
په افغانستان کې چون خلک متاسفانه اسلامي معلومات، اسلامي پوها، هغه وخت اورور ډیر ښه خبر وکړه چې اسلامي زده کړي، اوس که موږ په مسلکي شکل یا پانتونی شکل نه ځو او یو اسلامي پانتون نه وي او خاص اسلامي رشته نه وي، اما دوغ زاینه چې در ټولنه مسلمانه ده، در ټولنه کې موږ یو وزارت لرو، حج او اوقاف او دلته مساجد دي، دلته مدارس دي، دغه ملا امام صاحبان دغه باید په خپل وظیفه او رسالت په اساس د جماعت په منځونو کې د جمعې په خطبو کې خلکو ته باید پوهاوی ورکړي. نه تنها طلاق، ډیر مسائل دی چې که چیرته مثلا واقع شي که یو ښځه په هر رقم شرایطو کې مجبوره ده چې ژوند وکړي د خپل فامیل سره، هغه اسلامي حقونه چې د اسلام مقدس دین ښځو ته ورکړلي دي، باوجود چې افغانستانه ټولنه ده دوغو 10% هم نه که تطبیق کیږي، که چیرته دلته واقعا اسلام تطبیق کړي نو هیڅ کله به مینه منګل غون د ښځو د سرک سر نه واجل کېده او هلته به بصیرت نه وپرته او نه به هم هغه ښځې چې دوی طلاق کیږي، طلاق خود نارینه و د خانه ورکول کیږي، چې طلاق کیږي هغه به په داسې سرنوشت نه وي دوچاره لکه چې په افغانستان کې دوچاره دي.
د هل لارې په څه کې ویني د ښځو د کاري مسؤلیت او د ژوند مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟
دلته خو ډیر پراخه کارونه دي چې باید وشي. اول مثلا دغه د اسلامي تعلیمات او اسلامي پوهاوی د طریقه باید کار وشي، د معرف د کار د طریقه کار وشي، د ښځو چارو ریاست، د اطلاعات و فرهنگ ریاست، د امنیتی ارګانونه، دغه ټول باید خپل رسالت، خپل وظیفه، خپل دنده، حتی د فرد کچه پورې، د فامیلو کچه پورې، د کورنۍ او د والدینو تر کچه ټول هغه خپل مسؤلیتونه چې ورته متوجه دي هغه باید په شک درست شکل درکی اجراءات په باندې باید وکی تر څو چې حد اقل مسونیت مو ګولې رو په حقوق کچه چې باید ویل رو په اساس د قانون دوغونه خو محروم یو اما په حد اقل شکل چې موږ کولای شو خپل ژوند ته ادامه ورکو دغه د ټولو مسولیت د ټولو دند ده چې باید ورته متوجی شو او اجراءات پی وکړو خصوصا د امنیتی چارواکو.
بله د فعال ښځو تر وجل کې دروسته د سی یو شمیر کمیټه جوړیږي هکړه لیکونه لاسلیکيږي تاسو فکر کوی دا کار به ګټه ور وکنه کوم بل څه پیشنهاد لري سپارښتنه لري؟
دا کار خو ګټور په اصطلاح فقط دوغه مقطع په مقطعی شکل باندې دی اما دا چې آیا هغه کمیسونونه چې جوړیږي دوغونه بیا چا پوښتنه کړې ده چې د دوی لاسته راوړنه څه شی و د دوی اجراءات څه شی و د هغه حقیقت یابی چې باید په یو موضوع کې کړی وای هغه څه شی ده او په وګ باندې څه اجراءات شوی دي که چیرته داسې مراجع موږ درلودای چې د دوی نه بیرته پوښتنه کړی وای د دوی د اجراءات او پوغو شکه پوغو صورت کې شاید که میسونونه او کمیټې چې جوړیږي دا یو مسریات درلودلای موږ تاسو ولیدل چې د فرخنده نوروز هم یو کمیسون جوړ شو اما چیرته دي چې د فرخنده قاتلین او ته جزا ورکړل شو یو دوه درې تنونی ول شو او هغه هم شاید اصلي قاتلین او اصلي مسببین
په تخته بریالي
کې عاملین په تخته بریالي کې یو د غوازی چې په ټولنه کې حاکم دی ما به وخت درته چوبه د پاسه خړې دي کله چې د موږ مشران د موږ رهبران قانون نه تطبیق وي او بار بار قانون ته پخولند کې وینم موږ به نو د ټیټو خلق نه غدیمو ګلاو شکایت شوی اما بیا هم په دوه باندې براءت نشو خستل یو د لار د حل نه ده لار د حل ده چې د اول خود کمیټو جوړول ته هم اصلا ضرورت نشته مسول اداري شته چې دوی باید اجراءات وکړي.
بله درنو ورتون کوستاسنه هم مننه تر بیا مو په لوی الله سپارم د ازادي رادیو سره پاتې شي او لا